السلام علیکم او سهار مو پخیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن دوشنبه ده، د لیندۍ یا قوس یولسمه د دسمبر دویمه. په راپورونو کې اوري چې د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې په لسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم سوي دي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسمشرې انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراءاتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورد ته وسپارل سي. د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په ترڅ کې پرون د دویم ځل لپاره په نجف کې د ایران قونسلګرۍ سوځولې ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراءاتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورد ته وسپارل سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون هم د ورځې تر پایه د کمیسیون مشرتابه بورد ته د اجراءاتو د راپور د سپارلو خبره کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د مخالفت له کبله تر اوسه د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج نه دي اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی ساده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دارالانشا د راپور ترلاسه کولو وروسته به کمیسیون خپله پریکړه کوي.
دارالانشا ته دنده سپارل شوې چې د ټولو هغو محلونو چې تفتیش او بیا شمیرنې ترسره شوې ګزارش چمتو کړي او د ورځې تر پایه پورې وسپاري، تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د هغو په اړه باندې خپله فیصله ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ویشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ کړی. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په او ولایتونو کې د کمیسیون ولایتي دفترونو ته د دې بهیر د پرمخ بیولو اجازه نه ده ورکړې. د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې 940 نور وسلول. پرون یکشنبه په چین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوژاڼي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو خپلې سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلي. له څو اونیو په چین او د ننګرهار په نورو ولسوالیو کې د داعش ډلې په سلګونو غړي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. تفصیل وروسته. د ملي اردو چارواکي وایي د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې طالبانو پرون د کوهستانات ولسوالۍ په جرغان کلي کې پر هغو خلکو ډزې کړې چې د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو. د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په جرغان کې وروسته له دې چې د طالبانو په ډزو یو ماشوم او یو سړی ووژل سول، د قهرجانو خلکو اعتراضونه لا هم دوام لري. ښاغلی رضایی وایي چې اوس د شاوخوا سیمو خلک هم د جرغان پر اعتراضونو ورګډ سوي دي.
ما تا هنوز هم شاهد تظاهرات مردم
په سیمه کې مظاهره اوس هم روان دي. اوس د جرغان په شاوخوا کې د پروتو کلیو کلیوالو هم د جرغان د خلکو مرستې ته وردانګلي او د طالب ترورستانو پر ضد درېدلې دي. د رضایی په خبره د سیمه خلک له طالبانو غواړي چې د دې وژنو عاملان دوی ته ور وسپاري. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ ډېرې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي او خپلواک خبریالان هلته سفر نسي کولی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په لړ کې پرون یکشنبه د دویم وار لپاره په نجف ښار کې د ایران قونسلګری سوځولې ده. تیره چهارشنبه هم قهرجنو مظاهره چانو په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګری په داسل کې حمله وکړه چې نارې وهلې ایران دې له عراق څخه ووځي. پرونی برید په داسل کې کیږي چې له دوه میاشتنیو مظاهرو وروسته چې په لړ کې له 400 زیات کسان وژل سوي، پارلمان د صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا تایید کړه. د راپورونو له مخې په پلازمینه بغداد، موصل او ځینو نورو شیامیشتو جنوبي ښارونو کې پرون بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه وسول. معترضانو د صدر اعظم عبدالمهدي د استعفا د هرکلي تر څنګ د اساسي بدلونونو غوښتنه هم کوله. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونسک کې پرون دوه اوکراینی سرتیري د جنګي ماموریت پر مهال وژل سوي دي. پوځ دا خبر د خپل فیسبوک پر پاڼه ورکړی دی. د اوکراین پوځ وایي دغه دوه سرتیري د یوې ناڅرګندې منفجره وسیلې په چاودنې کې سخت ټپیان سوي وو چې د سختو ټپونو له کبله یې وروسته ساه ورکړې ده. د اوکراین پوځ تېره میاشت هم د خپلو شپږو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له پیل راهیسې د ملګرو ملتونو په حواله تر 1300 ډیر خلک وژل سوي دي. په پام کې د روانه دوشنبه د شپږ کلنې شخړې د پای ته رسیدو لپاره په هغه څلور اړخیزه غونډه کې چې اوکراین، فرانسه، جرمني او روسیه به پکې شامل وي خبرې وسی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اقلیم د نړیوال بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انتونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید مخه ونیول سي. ګوترش دا خبرې پرون په دسل کې وکړې چې په پام کې د نن په مدرید کې د اقلیمي بدلون نړیواله سرمشریزه پیل سي چې دوی اونۍ به دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل انسانان له څو لسیزو راهیسې له مځکې سره په جنګ اخته دي. د انتونیو ګوترش په خبره ځکه هم له دوامداره او وژونکو طبیعي آفتونو، وچکالۍ او د سمندرونو د سطحې د لوړېدو له ستونزې سره په جنګ بوخته ده. د 200 هیوادونو مراکچیان به هڅه وکړي چې د پاریس د تړون د عملي کېدو لپاره پر اصولو موافقه وکړي. د پاریس تړون د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې و موافقه ده چې مسوده یې په 2015 میلادي کال کې جوړه شوې ده. تاسو آزادي رادیو ته واژه یاست. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش ډلې په لسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم شوي.
په کار دا ده چې په احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې که چېرته د دوی ماغزه وینګل شوي وي د تروریستانو په لاس باندې باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې.
دا هم ورته چې په کونړ کې د ځنګلونو وهل اوس هم دوام لري.
30% ځنګلونه قطع شوي دي بې رحمانه. تقریبا د کونړ نه 25 میلیونه فوټه مکعب لرګي بهر ته وتلی دی.
په خوست کې د ایډز ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ د لمانځنه په پار د کرکټ لوبه وسوه.
الحمدلله په خوست ولایت کې دا غدره کوله کیږي چې موږ دغه مریضونو د پوره د ار پی په نوم سنټر پلس کړل دا دغه مریضونو ته موږ په منظم ډول دوايي ورکوو.
په بهرنی موضوعاتو کې د عراق د وضعیت په اړه راپور خبرو د ژوند پرنګونی کې د ورزګان له یو اوسیدونکو سره خبرې شوې.
لار بند د هر سړی دا دغه کیس وینو کې ارزانه جوړ شي او ارزانه نشته شان بند د افغاني کیسه د هر ځای دغه ګران ده.
دا خبری مجله تر اونیم بجو ده. د خبرونه د سر موضوع او راخلو د ننګرهار چارواکي د دې ولایت په چینو لسوالی کې د داعش ډلې د لسکونو نور غړو د تسلیمېدو خبر ورکوي. په تیرو څو اونیو کې په چیناو د ننګرهار په ځینو نورو ولسوالیو کې د داعش سلګونه جنګیالي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والي ویان وایي چې د داعش له وسلولو څخه ملي امنیت تحقیقات کوي او کورنۍ یې په خوندي ځایونو کې دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په اچین ولسوالۍ کې چې په افغانستان کې د داعش پلازمینه بلل کېده، پرون یک شنبه د داعش ډلې 940 تنه نورو جنګیالیو ځانونه افغان ځواکونو ته تسلیم کړل. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې ډلې سره ښځې او ماشومان هم وو.
اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر سختو عملیاتو او د داعش د ماتو وروسته نن نه حاصل وي خدایش وسلوال چې ویش مرمنیا او درې څلويخ ماشومان هم ورسره دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول.
خغلی خوګیانای زیاتوي چې د کسانو خپل سپکه او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي. په وروسته یو څو اونیو کې د داعش ډلې اړوند لزر زیات کسان چې لنیمای زیاتې وسلوال جنگیالي دي او سلګونه خزی او ماشومان هم ورسره دي په څو جوپو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوی دي. په جګړه ځپلي افغانستان کې چې یو وسلوال هم له جګړې لاس اخلي عام افغانان هرکلی کوي، نو له جګړو څخه د دومره لوی شمیر وسلوالو لاس اخیستو افغانان زیات هیلمن کړي. خو په عین حال کې داسې اندېښنې هم څرګندې شوي چې دا ښه روزل شوي افراطي وسلوال به چیرته ساتل کیږي او آیا د دوی او د دوی د کورنیو لخوا خو به عامو خلکو ته کوم زیان نه پیښیږي؟ د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال له افغان حکومت څخه غواړي چې د داعش له وسلوالو سره د جنیف د کنوانسیون له اصولو سره سم چلند وکړي. خو ښاغلی لال دا خبرداری هم ورکوي چې د هغوی په ماشومانو کې د احتمالي توندلارو افکارو خطر ته باید جدي پام وشي.
پکار داده چې احتیاط نه کار واخستل شي او وکتل شي چې کچته د دوی ماغزه وینځل شوی وي د تورورستانو په لاس باندې باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې د دوی رواني او د بیا سالم لار ته د دې راوستلو په اړوند باندې باید خپل ذمہواری سر ته ورسوي.
د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګنی وی د دې وسلوالو او د هغوی کورنۍ په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي.
تسلیم شوی ټول د ایشان د ملي امنیت منصبینو سره دی له دوی څېړنې هم کیږي او وروستي مراحل د دوی لوري بشپړیږي. ولی د دوی مېرمنې او ماشومان په خوندي ډول ساتل شوي دي په یو ځانګړي ځای کې. دوی لپاره ټول لومړني خدمتونه هم برابر شوي دي.
ښاغلی خوګنی زیاتوي چې دا کورنۍ به تر هغه وخته په دې ځایونو کې ساتل کیږي چې افغان حکومت د هغو د برخلیک په اړه نوې پریکړه کوي.
نوردل چې په ننګرهار ولایت کې د دایشتلې په لسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم سوي دي. په گاوند ولایت کونړ کې چارواکي وایي چې لا هم د ځنګلونو وهل دوام لري. د دغو ځنګلونو لرګي په قاچاقي ډول ننګرهار او له هغه ځایه نورو ځایونو ته انتقالیږي. تفصیل روحلان وري.
د کونړ وسیدونکو وای په افغانستان کې د جنگونو لپیل کې دوه څخه وړاندې د دغه ولایت ډیر غرونه په نخترو او نورونو پوخلی وو او تک شنه بخکارېدل. خو د نامنۍ ولراتلو سره د نورو ملشتمنیو په څیر په ځنګلونو هم تالان جوړ شو. اوس د دغو ځنګلونو ډیره برخه وهل شوی او د غرونو هغه پوخانی ښکلای نه ده پاتې. کونړین وای اوس هم د کونړ په یو شمیر لری پرتو او غرنۍ ساحو کې د ځنګلونو پرې کول دوام لري. د مرکز اوسیدونکو حاجی صاحب الحق او حاجی نثار احمد وای
ځنګلونه د پیج په دره او د اسمار په دره باندې چې د لوی درې دي زمنګ او ام دیوګل او ام په باډیل دره باندې مکمل ځنګلونو قطع کول روان دي.
ځنګلونه والکی په کونړ کې بیلا بیل سیمو کې په کوډنګر کې او چالاس کې چوکۍ بره دیوګل دره کې
دوی وای وهل شوی لرګي په قاچاقي ډول لومړی ننګرهار او بیا د پاکستان په ګډون نورو ځایونو ته وړل کیږي او حکومت د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. حاجی صاحب الحق وای
بیلا بیل بهانو باندې قاچاقي او روان دي ته خلک ګوري واسي په نبرېږي څوک غاکي غاګي څوک نه.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپه هم مني چې د کونړ په یو شمیر ساحو کې اوس هم د ځنګلونو پرې کول روان دي. خاغلی ساپه وای پوخوا په کونړ کې 3,16,000 هکتار ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه چې دغې اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله. خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یې یوازې د نخترو 30% ځنګلونه پریشوی او په میلیونونو متره مکعب قیمتي لرګي له کونړه وستل شوې ده.
متاسفانه چې په دغه ناخوالو کې لکه 16,000 هکتار څخه 30% ځنګلونه قطع شوی دي بیرحمانه. تقریبا د کونړ نه 25 میلیون فوټ مکعب لرګي بهر ته وتلې ده.
دی وای د ځنګلونو د ساتلو او بیا رغولو لپاره شوراګانې جوړې کړې او هڅه کوي چې د کونړ سپیر شوی غرونه بیرته ونشي. د چاپیرال ساتنې متخصصین او ډاکټران وای شنی ونی او بوټي ککړه هوا جذبوي او په بدل کې اکسیجن یا پاکه هوا انسانانو او حیواناتو ته ورکوي. نو باید چې د ځنګلونو په ساتنه او بیا رغونه کې هر انسان همکاري وکړي. دینی عالمان وایي د ونو او بوټو نالول او د هغه ساتنه جاریه صدقه ده. قاری محمد شعیب وایي
د ونو کرل دا خو په اسلام مبین دین کې ډیر ثواب لري او صدقه جاریه ده. پاکه هوا موږ ترې د ډیرو امراضو مخنیوي کوي. دا هماغه بوټی چې کوم میوه نیسي همې سوري ته کېناستې هماغه میوه دې وخوړله نو دا ډېرې فایدې لري. دغه ځنګلونه او دغه بوټي څوک چې په بېرحمانه شکل باندې قطع کوي دا بالکل ناروا ده. دا نشته د اسلام مبین دین کې.
د کونړ امنیه قومندان ډګروال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل پوخوا د کونړ ځنګلونه په بیرحمۍ سره وهل کېدل خو اوس یې تر ډیره حده مخنیول شوي او نور هم هڅه کوي چې د ځنګل وهونکو او قاچاق کوونکو لاسونه ترې لنډ کړي.
هم سین کې مونږ ونیو جالو په طریقه اعتقال او هغه مونږ ونیو او دا سړک کې چې میګان څوک وړل هغه مخنیول چې درې مزار کې چې نون اسمرکبې لرګو سره مهمونی ونیو خو کوشش کوو چې 100% ان شاء الله قاچاق بندو.
په کونړ کې پخوا د نخترو د ګڼو ځنګلونو ترڅنګ د څیړیو غوراسکو د ځنګلي زیتونو او نورو ونو ځنګلونه موجود و چې نخترې د لرګیو د مافیا لخوا په برېښنایي ارو پرې کړې شول او نورې ونې بیا د کورنیو ضرورتونو لپاره ووهل شوې. اوس د وهل شوو ځنګلونو غرونه شنه نه بلکې سپېره ښکاري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په خوست ولایت کې په یوه هوایي برید کې د ملکي وګړو د وژل کېدو وروسته یې ادعا ته پام اړولی او لیکي افغان چارواکو او د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د یکشنبې په ورځ وویل چې د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې د تېرې جمعې په شپه یا د شنبې سهار وختې پر هغه موټر چې یوه مور چې نوی ماشوم زیږولی و او د درملنې لپاره نږدې روغتیایي کلینیک ته لیږدوله برید وکړ چې په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا پیښه د خوست ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې شوې او د 25 کلنې ملانا په نوم دا مور د هغې درې خپلوان او ډرایور وژل شوي دي. په لومړي سر کې په دې اړه چې نوی زیږیدلی ماشوم دی وژل شو په ډله کې دی کنه یو ابهام موجود و، خو وروسته توراب خان چې د قربانیانو د کورنۍ خپل دی وویل ماشوم چې هلک دی په کور کې پاتې و او ژوندی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سنی لیجټ نیویارک ټایمز ته تایید کړی چې امریکایي ځواکونو په خوست کې هوایي برید کړی، خو دا برید د پنجشنبې په ورځ شوی او درې وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې سره سره ښاغلي لیجټ ویلي چې له سیمه ییزو چارواکو سره د ولسي وګړو د وژل کېدو ادعا څېړي تر څو کروالی معلوم کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د ملکي وګړو د وژل کېدو اداوې معمولا په هغو سیمو کې کېږي چې ورته لاسرسی ګران دی او د کروالي تایید هم ستونزمن. ورځپاڼه یوه بېلګه په هلمند ولایت کې هغه هوایي بریدونه یادوي چې په نتیجه کې د 40 کسانو د وژل کېدو ادعا شوې وه. پوځي چارواکو دغه ادعا نه وه منلې او له پیښې څو ورځې وروسته یې په دې اړه معلومات خپاره کړل او ویې ویل چې د القاعده شبکې یو جګپوړی مشر په دغو بریدونو کې چې ځایي اوسیدونکو هغه په یوه واده کې د ګډونوالو پر موټرو برید بللی و وژل شوی دی. نیویارک ټایمز سږ کال په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو هغه درې میاشتنی راپور ته هم اشاره کړې چې وایي په دې موده کې 1144 وژل شوي او 3109 نور ټپیان شوي چې دا د ملکي مرګ ژوبلې یو نوی ریکارډ دی. د راپور له مخې د ډیرو وژنو مسؤول طالبان او نور سخت دریځې بلل شوي، خو د دې کال په پیل کې د طالبانو په نسبت د ډیرو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ملامتي پر افغان او ائتلافي ځواکونو اچول شوې وه. برتانوی د لیمل ورځپاڼې د طالبانو لخوا د خوشی شوی په کابل کې د امریکایي پوهنتون د استاد تیموتی ویکس وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې د طالبانو له بنده له آزادۍ دوه اونۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د استرالیا په سیدنی ښار کې پرون یکشنبه خبر اعلان ته معلومات ورکړل. د لیمل لیکي ویکس چې درې کاله له طالبانو سره برمته ووایي د برمته توپ په ټوله موده کې هیڅکله ناهیلی نه شو او پوهېده چې یوه ورځ به له دې ځایه ووځي. ویکس چې د دې پوهنتون له بل امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې له کابله تښتول شوی و. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د بګرام له زندانه د طالبانو د درې بندیانو د تبادلې په نتیجه کې راخوشې شو.
په افغانستان کې د سهار 9:09 کېدونکي دي. په خوست کې د ایډز ناروغۍ په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د کرکټ لوبه سوې ده. د خوست روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 95 د ایچ آی وي ایډز پیښې ثبت شوي او دغه کسان تداوي کېږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې دا ځل د ډسمبر اوله یا د ایډز پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د یکشنبې ورځې په مازدیګر د دو ټیمونو ترمنځ د کرکټ په یوه لوبه ولمانځل شوه. ایچ آی وی یو ډول ویروس یا میکروب دی چې ایډز منځته راوړي. دا ویروس د بدن دفاعي سیستم له منځه وړي او له دې کبله بیا بدن نشي کولی چې د کوم میکروب یا ویروس پر وړاندې مبارزه وکړي. د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د ایډز پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځنې څخه پیغام دادی چې خلکو ته ورڅخه د ځان ساتلو لارې چارې وروښودل شي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري او د ډاکټر حفیظ الله سنگین په نوم د همدې ناروغۍ متخصص آزادۍ راډیو ته وویل
مخنیوی د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه درلوده او هم د کرکټ بورډ څخه په همکارۍ لوبه درلوده چې تر څو موږ وکړای شو چې د دغه بدمرغه او وژونکي ناروغۍ په اړوند په خوست ولایت کې عام پوهاوی وکړو او د دغه ناروغي د مخنیوي لارې چارې د خلکو سره شریکی کو.
الحمدلله په خوست ولایت کې دا غا درې کول کیږي چې موږ دغه مریضونو د پوره د ار ټي په نوم سنټر خلاص کړل دا دغه مریضونو ته موږ په منظم ډول دوایي ورکو. هغه داسې دوایي دي چې کله هم دا یو مریض په منظم ډول سره شروع کی وي خوري، یعنی یو کول چې استعمال کړي د په وجود کې دغه وایرس اندازه بالکل کمیږي او نور ته د سرایت وړ بیا نه وي.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا چې په خوست کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 15 نوي دی، چاته څلوېښت پیښې په ښځو کې او 30 په نارینهوو کې دي. په دې کې د 11 کسانو عمرونه تر 14 کلونو لږ دي. روغتیا پالان وایي په دې ناروغۍ اخته کس ته په لاس ورکولو، په یوه کوټه کې پر استوګنه، له یو ټلیفون څخه په استفادې، په یو هاوس کې د لامبلو او په یو دسترخوان د ډوډۍ خوړلو له لارې ایډز یو بل ته نه انتقالیږي. یعنی د ایډز ناروغان کولی شي د خپلو کورنیو سره په یو کور کې ژوند وکړي. مدنی فعال نقیب الله زران وایي
د ورزش له لارې عامه په هوا ډیر خطر سره کیږي، ځکه له ورزش سره ځوانان، مشران، زموږ خویندې او ماشومانو پورې ټول ډیر علاقه مند لري.
خوست کې د نورو ورزشونو په خوا کې د کرکټ مینوال ډیر دي. د کرکټ دوه لوبغاړي زیت الله شاهین او اصغر وایي ورزش د انسانانو فکری او فزیکی قوت پیاوړی کوي او تر ډیره ناروغیو ساتي.
هغه خلک چې ورزش یا سپورت نه کوي مختلف ناروغۍ او په مختلفو ناروغۍ اخته کیږي، او ورزش یا سپورت د دې بهترین لار ده.
په ډیره جلبه لوبه بس هغه دوه ټیمونه وشې کفتانی متلا وګټله.
د نړیوال روغتیایي سازمان او ځینو نورو بنسټونو لخوا په خبره شوي ارقامو کې ښودل کیږي چې د 2013 زیږیدیز کال تر پایه پورې په نړۍ کې تقریبا 3.9 میلیونه وګړي د ایچ آی وی په وایرس اخته دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس مې یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د عراق پارلمان د صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا تایید کړه. په عین حال کې پرون زرګونو کسانو په ټول عراق کې د تیرو دوو میاشتو مظاهرو په لړ کې د وژل شویو کسانو په یاد د ویر غونډې جوړې کړې. اعتراض کوونکو چې یوه غوښتنه یې د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنو بندېدل دي او په تیرو دوو میاشتو کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې وکړې، پرون یو ور بیا په نجف ښار کې د ایران قونسلګري وسوځوله. احمد تکل په دې اړه راپور برابر کړی.
پرون په داسې حال کې چې په پلازمینه بغداد او نورو ښارونو کې زرګونه کسانو د خپلو وژل شویو عزیزانو په یاد د ویر مراسم جوړول، د عراق پارلمان په خپله غونډه کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا ومنله. د مهدي حکومت له دوه میاشتنیو اعتراضونو وروسته چې په ترڅ کې له 400 زیات کسان ووژل شول له واکه لرې شو. تمه ده چې ولسمشر بهرام صالح به د دې مقام لپاره ډیر ژر داسې یو شخصیت غوره کړي چې د جګړه ځپلي عراق ستونزو ته د حل لاره وموندلی شي. د تیرو دوو میاشتو اعتراضونه په 2003 کال کې پر عراق د امریکا له پوځي یرغل او د صدام حسین د رژیم له پرځېدو پر وروسته موده کې تر ټولو زیات جدي وو. په دې ترڅ کې لسګونه زره کسانو په حکومت کې د پراخ فساد، بېوزلۍ او د ګاونډیو هیوادونو په تیره د ایران د لاسوهنو پر وړاندې اعتراضونه وکړل. د معترضانو تیره اونۍ په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ حمله وکړه او د هغې ودانۍ ته یې اور واچاوه. د معترضانو پرون د دوهم ځل لپاره پر دې قونسلګرۍ حمله وکړه او اور یې ور واچاوه. په عراق کې د دولتي ځواکونو لخوا د معترضانو ځپلو د نړۍ په کچه د یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو غبرګونونه هم وپارول. د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې د یکشنبې د ورځې د دعا په مراسمو کې په دې اړه وویل: د عراق بدلونونه په ډیره اندېښنه تعقیبوم. په ډیر خفګان سره پوه شوی یم چې اعتراض کوونکي په تیرو څو ورځو کې له جدي غبرګون سره مخامخ شوي دي چې تلفات یې هم درلودل. زه مړو او ټپیانو ته دعا کوم، د هغوی له کورنۍ او د عراق له خلکو سره خواخوږي څرګندوم او له خدایه سوله او آرامي غواړم. په بغداد، موسل او د عراق په ځینو نورو ښارونو کې اعتراضونه پرون هم روان وو. معترضانو د صدر اعظم عبدالمهدي د استعفا د هرکلی ترڅنګ د اساسي بدلونونو غوښتنه هم کوله. و اویا کلن عبدالمهدي چې تیر کال د سخت سیاسي توپان په دوام د ښکېلو اړخونو د جوړجاړي په نتیجه کې صدر اعظم شو، درې ورځې مخکې خپل استعفا د عراق پارلمان ته وړاندې کړه. نو موړی به د نوي صدر اعظم د غوړه کېدو تر وخته د سرپرست صدر اعظم په توګه پر دنده پاتې شي.
د خبری مجلې په جریان کې د غنو او اوریدونکو استمیسونه راغلي دي. اسد الله زمری لیکي چې په هلمند کې د ځنګلونو ناقانونه وهل ډیر سوي. د چاپیریال ساتنې اداره باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی لیکي د انتخاباتو د پایلو د معلومولو په تمه یو. نصیر احمد ملاخیل له لغمان لیکلي د انتخاباتو کمیسون دي خپله فیصله اعلان کړي. نقیب الله حسن زی له کندهار لیکلي مظاهرې حل لار نه ده. ډاکټر عبدالله باید د کمیسون فیصله ومني. محمد خان میر ناصری د هلمند له ګرمسیر نه لیکلي هغه غونډه چې د سولې په تړاو په چین کې پم کې ده او پخواني ولسمشر حامد کرزي غوښتل ګډون پکې وکړي خو د ولسمشر غني د خو ورته د نه ګډون خبره سوې ده. د لیکلي چې دا اقدام د سولې لپاره زیان رسوي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه په خپل سیمیز کې لیکلي باید افغانان خپلې ګټې په پام کې ونیسي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. د اشاره افغان سیاستوالو ته ده. او عبدالله بارکزی له کندهار لیکلي د روان کال نوی مسافر محصلین چې درې میاشتې په پوره کېدو دي تر اوسه یې بدل شنه ده ترلاسه کړی او د کندهار پوهنتون لیلیه هم نه لري. هیله کوو چې دا پیغام خپور کړي. دغه راز برات خان اسحق له بولانه لیکلي که طالبان وربند ومني نو سوله کېدای سي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشرې انتخاباتو د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراتو عملیاتي راپور به نن د کمیسون مشرتابه بورډ ته وسپارل سي. کمیسون پرون هم د ورځې تر پایه دغه بورډ ته د دې راپور د ورسپارلو خبره کړې وه. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش ډلې 940 نور وسلول پرون په چین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د ملي اردو چارواکي وایي چې د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په ترڅ کې پرون د دویم وار لپاره په نجف ښار کې د ایران قونسلګري سوځولې ده. د اوکراین پوځ وایي چې په ختیځه سیمه دونیتسک کې پرون دوه اوکراینی سرتیري د جنګي ماموریت پر مهال وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اقلیم د نړیوال بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوري. تفصیلي د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې ازادي راډیو ډاٹ کام.
د ژوند رنگونه.
زما نوم سید رحمان نمک. دا کاروبار د داد کواړې د بدل کندار څه دا شان اړو بالا دل خرڅو ګرمه د سودا وینسته وطن سره کمزورې د لارې بند دي. هر سړی دا دغه کیس وینو که ارزانې جوړ سي او ارزانې نست شان ګران د داد افغانې کیسه دار ځای دغه ګرانې ده.
او سید رحمان ورور راتوای ست د کاروبار پاړه دی راتوای کاروبار دی څنګه دی چی خرڅې چی شي دی نوی راوړی دی دلته کواړیان خو ګردو مرداسي شان چې وزل استعمال سی وی بیا په سره کم رقم شان تل لري.
هم استعمال شان لروم نوی شان لنوی شان چنای شان دی استعمال خو نه دا د کندار ته راوړ دا د کواړی شه د کوټ پتلن مطلب نو دا چی
څنګه دی د خرید پروش وش خو یا خمر روان دی څنګه دی خلګ رانه سي نه رانه سي په دې اړه کراتوای
بس کا د شکر د خپل نصیب رسیدګ دا مې دا سره لګي اې د ورځې 5000 4000 دا رقم سودا کی بس سر لګي اې خر
شهره ته وایلی چې مثلا خلک دلته زیات کم شیا نه اخلي په دې اړه راتوي
زیات خونه نه وي شي استعمالېږي هغه د کواړې د کواړې د دغه نظر نه ګرې ټول د نوې ش کوشش کوي چې نه وي شي پیدا او خلک سره لیدل کنه نه وي شي خو ډیر ښه خرڅېږي څور په يم ګټه زور دغه نه استعمالې لکه نه وي شي استعمالې
ته دا شان د کم ځا خپل راوړې مثلا کواړې د کم ځا راوړې دغه د کوم ځای راوړی دا شاند
کنه وای ک زوړ مجه د شهر سره راوړو د خیره سره وس د نږدې شهر ته ورځو برته د دې ځای راځم په پوره د غل نه مې په نغدو باندې راوړو مدلې ورته نه خپل کاروبار د کوی او غریب کې کو
کاروبار دی ګټه کی نه کی په دې اړه کرات وای
بس شکر تک د خپل نصیب رسیږي خرڅ بیا غریب کوي چې نس خرڅ بیا خو نس ته شی ولا د غیره بن توان ګونی خلجن کو
او خوشاله د خپل کاروبار
وا وا شکر د الله د نس ناراض سروخ سره تی بس دغه کاروبار مقبول لړ خوشاله خوشاله.
د ژوند په رنگونو کې مو د اورزګان لې و اوسیدونکو سره خبري ووریدې. لدې سره اوسنۍ خبري مجله پاتې ورسېده. دویمه نیم ساعت سهارنۍ خبري مجله ل ستار فروغ نووري شراغلست.